السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1444 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 11مه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د محرم د میاشتې له شپږمې او د 2015 میلادي کال د جولای له 2مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د وو ډلې د خبرو اترو غوښتنې ته د ایران د ځواب په هکله ده. بیا هم د محرم د غمجنې میاشتې د نن ورځې په مناسبت ځانګړی پروګرام اوریدلی شي، او ورپسې هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په اړه 19 پروګرام هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. پارسوډي ډاټ آی آر سلیش پی ایس انټرنیټي ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضریږو. لاملتیا مو هم مننه کوو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راوړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر روښانه کړه د ایران لخوا له سیونیستي رژیم سره د جګړې د درولو غوښتنې منلو د ډیپلوماسۍ لپاره بله موقع هم برابره کړې ده. د پاکستان یو دینی شخصیت ول د امام خامنهای د ژوند ګواښل د میلیونونو مسلمانانو سره کرخه ده. په روسیه کې د افغانستان نوی سفیر ماسکو ته ورسېده، او د یمن وسلوال پوځ د اسرائیلو مهم تنصیبات بیا په بالستیک توغندیو وویشتل. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په یوه یادښت کې ویلي دي چې د ایران لخوا له سیونیستي رژیم سره د جګړې د درولو غوښتنې منل د هر اړخیزې ډیپلوماسۍ لپاره بله موقع برابره کړې ده، او بې له شکه لویدیځي آسیا د تاریخي دوه لارې په درشل کې ده، یا به د بې پایانه تاوتریخوالي دوام وي او یا به هم د سولې په لور حرکت وکړي چې پیاوړی ده. او اوس د دې وخت دی چې اسلامي نړۍ باید د لنډمهاله سیاستونو پر ځای د پایښت لرونکي راتلونکي په اړه فکر وکړي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په خپل دغه یادښت کې چې لویدیځي آسیا د هوښیارۍ، مخنیوي او عقلاني ډیپلوماسۍ په منځ کې په عنوان سره په النهار ویبپاڼې کې خپور شوی لیکلی دی. څو لسیزې وړاندې کله چې د فلسطین موضوع د اسلامي نړۍ او عربي هیوادونو لپاره یوه بحراني مسله وه، کمو کسانو به فکر کاوه چې یوه ورځ به ایران په دې موضوع کې مهم او اغېزمن رول ولوبوي، خو اوس د سیونیستي رژیم لخوا د جګړې له موقتي درولو غوښتنې څو ورځې وروسته د ایران اسلامي جمهوریت نه یوازې خپل اغېز شیندونکی موقعیت ثابت کړ، بلکې دا یې هم وښودله چې په سیمې کې د قدرت په انډول کې د پام وړ بدلون راغلی دی. د دغه بلون په اړه دوه مهم ټکي باید په پام کې ونیول شي. لومړی، د ایران قدرتمند دفاعي مقاومت د خپلې خاورې د بشپړتیا د دفاع او د اسرایلي تیریو په وړاندې په نیواکي ټاټوبو کې پرېکنده ځواب د دې لامل شوی چې د دغه رژیم د قدرت باو چې د امریکا او نورو متحدینو له بشپړ ملاتړه برخمن دی، ننګول شوی او ناکام شوی دی. دوهم، د ایران ځواب د اسلامي ملګرتیا موسسې د 1599 شمیرې پریکړه لیک په ملاتړ سره چې د غړو د اجماع په یو ځای کېدا سره تصویب شوی، یو متحد او جمعي دریځې رامنځته کړې. د اسلامي ملګرتیا موسسې غړو د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد عملیات د ملګرو ملتونو د منشور د دوهمې مادې د څلورم بند سره سم تیرې بللې او د نړیوالو بشردوستانه قانون پر اساس د اسرائیلو دا کړنه جنگي جنایت بللې دی. د ایران پاکستان او بلوچستان کې په لړ عملیاتو کې دوه ترهګر هلاک او لسو نسټریم سره روان د نور 45 نیول شوې دي. د سیستان بلوچستان د خلکو بې ساري او اغیز شیندونکې ملګرتیا او په وخت سره د 110، 114 او 114 شمیرو سیستمونو ته خبر ورکولو د دغه ولایت په جنوبي سیمو کې د دوه ترهګرو جاسوسانو د هلاکت او د سیونیستی رژیم له 500 زیاتو نورو ترهګرو ګوډاګیانو د نیولو لامل شوی. زموږ خبریال د اکنا نیوز له کوله راپور راکړ، د امنیت د شهیدانو د عملیاتي رزمایش په دوام کې د سپاه قدس غونډ امنیتي ساتونکو د سیستان او بلوچستان ولایت د اطلاعاتو لوی ریاست، د سپاه د اطلاعاتو اداره او د فرجا د اطلاعاتو د ادارې ماموران توانیدلی دي چې د دښمن پر نیابتي ترهګریزو عناصرو سخت ګزارونه وکړي. په ټولنیزو عملیاتي بریالیتوبونو کې د تیرو دوو اونیو راهیسې تر ننه پورې د امنیت ساتونکو مانورو په چوکاټ کې د سیستان او بلوچستان په جنوب کې د 500 څخه زیات خرڅ شوي ترهګر عناصر نیول شوي او دوه نور یې هم هلاک شوي دي. د نیول شویو عناصرو چې د ختیځي هیوادونو تر هګریزو ډلو پورې تړاو لري عملیاتي موخې د جنوبي ولایت په جنوب کې یې د ناامنۍ خپرول، د بېخبنایو اقتصادي او نورو برخو پر ضد تخریبي او زیان رسوونکي عملیات ترسره کول. همدارنګه د دغو کسانو د پام وړ مقدار وسله او جنګي مهمات چې د امریکایي وسلو ستره جبه پکې شامله ده کشف او ضبط شوي دي او د احتمالي داخلي همکارانو شرارت کوونکو او پسستان او بلوچستان ولایت کې د نامنه عاملینو د نیولو هڅې لا هم دوام لري. د وروستو پیښو د خلکو د اغیز شیندونکي رول په پام کې نیولو سره د مخنیوي او پیښو تعقیبولو په برخه کې لا قدرمنو او شریفو وګړو څخه غوښتنه کیږي چې خپل راپورونه د مشکوکو حساسو امنیتي موضوعګانو په اړه د 110، 114 او 114 شمیرو خبری مرکزونو سره شریک کړي. د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین غورځنګ مشر د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود آیت الله العظمى سید علی خامنه ای ژوند ته هر ډول ګواښ او تیرې د عقیدې کرامت او اسلامي امت پر ضد تیری وبلل او دغه راز یې وویل چې په داسې بڼه کې به په پاکستان کې هیڅ امریکایي په امان کې پاتې نه شي، ځکه امام خامنه ای پر ضد هر ډول تیرې د مسلمانانو سره کرخه ده. زموږ خبریال د اکنا نیوز له کوله راپور راکړ، د پاکستان د مشرانو جرګې غړي او د مجلس وحدت مسلمین غورځنګ مشر سناتور علامه راجا ناصر عباس جعفری په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې په وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ او د سیونیستي غاصب رژیم د قصاب لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د بې بنسټه او بې ادبه څرګندونو په غبرګون کې وویل احمق ټرمپ زموږ رهبر او د تقلید مرجع آیت الله العظمى سید علي خامنه ای د ترور له ګواښ سره مخ کړی، لکه څوک چې د واټیکان د پاپ د وژلو ګواښ وکړي. دا خالص لیونتوب او د میلیونونو مسلمانانو د احساساتو ښکاره لمسول دي او دا زموږ سره کرخه ده. سناتور عباس ناصر عباس جعفری زیاته کړې، آیت الله العظمى سید علي خامنه ای نه یوازې زموږ دینی مرجع بلکې زموږ سیاسي رهبر هم دی، ځکه موږ د دین او سیاست په جلا کولو باور نه لرو. د هغه پر ضد هر ډول تیرې او ګواښ زموږ د عقیدې کرامت او امت پر ضد تیرې دی او یوه سره کرخه ده. هغه ټینګار وکړ پر ایران برید یوازې داخلي موضوع نه ده، بلکې د اسلامي نړۍ له ختیځه رانیولې تر لویدیځه پورې د عمومي پاڅون پیل دی. موږ به په پاکستان کې نندارچیان پاتې نه شو. ټرمپ او نتنیاهو باید پوه شي چې که دوی د خپل ګواښ د عملي کولو جرأت او حماقت وکړي نو په پاکستان کې به هیڅ امریکایي په امن کې نه وي. موږ به د پاکستان خاوره د هر امریکایي لپاره تنګ کړو. هغه په پای کې وویل، دا خبرداری د پاکستان د میلیونونو آزادو انسانانو په استازیتوب اعلانوم چې زموږ رهبر زموږ سره کرخه ده او د هغه پر ضد تیری او ګواښ به داسې اور بل کړي چې هیڅوک به یې د خاموشولو توان ونه لري. د افغانستان د کونړ خلک د توکو او سونګو د بیو لا زیاتېده سر ټکوي. په دې اړه له کبله زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
د کونړ مرکز اسادآباد اوسیدونکي په ناببره توګه د خوراکي او سون توکو بیو لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي حکومت باید پر نرخونو څار ټینګ او سرغړوونکو سره سخت چلند وکړي. که څه هم چې د نرخونو لوړېدل په افغانستان کې نوې خبره نه ده او سوداګر هڅه کوي په یوه او بله پلمه د توکو بیې لوړې کړي، خو تازه د ایران او اسرائیلو تر جګړې وروسته په داسې حال کې چې دا جګړه په افغانستان کې د بیو لوړېدو سره هیڅ ډول تړاو نه لري، په ناببره توګه د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوي. د کونړ مرکز اسادآباد اوسیدونکي هم د توکو بیو دینه ببره لوړېدو اندېښمن کړي او له حکومت نه د پر نرخونو د ټینګ څار غوښتنه کوي.
دغه دولت موږ جدي خواهش تر اوره پوچاره او دغه نخنامه ورکی ولا هغه خپل ریټ ولا معلوم کړي چې دغه د بورې ریټ دی، دغه د ورور ریټ دی، دغه د غړو ریټ دی. وروره دغه نه ګران خرڅ نه کوي.
اسدآباد خار یو بل اوسیدونکی وایي که د نړۍ په هر ګوټ کې جګړه او تاوتریخوالی رامنځته کیږي، افغان سوداګر دلته د توکو بیې په خپل سر توګه لوړوي. دوی له سوداګرو هم غواړي چې د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي او په خپل سر توګه د نرخونو د لوړولو ډډه وکړي.
چې په نورو مملکتونو کې جنګونه شي، دغه شي، نو قیمتي زموږ افغانانو ته زور وځي. یو خو د افغانانو کاروبار نشته، روزګار نشته. دی هغه مثال وړه په بل ملک د ټش شوی نه، دلته قیمتي، دلته جګه شوی، غاز دلته جګ شوی، تیر دلته جګ شوی، لوبیا واخله مسا وړه، هر شی دلته بیخي لوړې روانې دي. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې باید په دې بیا باندې کنټرول وکړي او خپل دغه د لاسه دغه نه کې مورال د لاسه ورنه کې چې مثال زمونږ دا شایان پورته لا.
د اسدآباد خاروال مولوي نظر محمد عتیق هم مني چې په دې ورستیو کې د خوراکي او سون توکو بیل وړې شوي، خو وایي دوی د بیو د څار لپاره ځانګړی کمیشن جوړ کړی چې په خپل سر توګه د نرخونو لوړېدو ته اجازه نه ورکوي او سرغړوونکو سره قانوني چلند کوي.
خو د دې سره سره موږ خاروالي خپل مسولیت هم ادا کوو. زمونږ چونکه زمونږ مسولیت چې دی د زمونږ تنظیم مارکیټ های مسول چې کوم دی هغه د سار د رسمي ټیم نه د مخصوصانه پورې خپله وظیفه اجرا کوي. بازار کې ګرځي او خاروالی چې کوم مسولیت دی د نرخونو په باره کې آغا کنټرول کوي.
افغانستان چې یو مصرفي هیواد او تر ډیره پر وارداتو متکی دی، نو د نرخونو ثبات او څارنه هم پکې ستونزمن ښکاري. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
په روسیه کې د افغانستان نوی سفیر ماسکو ته ورسېده. دا ماسکو کابل ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په یوې نوې پرمختیا کې د افغانستان د طالبانو د حکومت لومړنی رسمي سفیر روسته لدی چې دا ډله به په اپریل میاشت کې د روسیې د ممنوع ډلو له لیسټه ویستل شوي ماسکو ته ورسېده. تزنیم خبری اجانس راپور ورکړی. سپورټنیک خبری اجانس ویلی دی چې د افغانستان د طالبانو د حکومت لخوا معرفي شوی ډیپلوماټ ګل حسن ماسکو ته ورسېده او ټاکل شوی چې ډیر ژر به د ډیپلوماټیکو تشریفاتو له بشپړولو وروسته په رسمي توګه د افغانستان د سفیر په اړه په باب په روسیې کې معرفي شي. دا ډیپلوماټ پرونه وخته د روسیې پلازمېنې ماسکو ته رسېدلی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم ویلي دي چې د اداري چارو له بشپړولو وروسته به ګل حسن په رسمي توګه د سفیر په بڼه ومنل شي. د افغانستان د پنجشیر ولایت ویندوی سیف الدین لټون ویلي دي د دغه ولایت په پاریان ولسوالۍ کې له 250 څخه زیات د زمردو نوي قانونه کشف شوي دي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکوي. سیف الدین لټون ویلي دي له د شمیر څخه 100 قانونه ثبت شوي او د شپږو نورو قانونو لپاره د استخراج رسمي جواز صادر شوی دی. هغه زیاته کړي په وروستیو موردونو کې د طالبانو د حکومت د قانونو ریاست په پنجشیر کې توانېدلې چې شپږ زر درې زره نه سوه وو اتیا قیرات زمرد په پنځه لکه ډالرو څخه په زیاته بیه وپلوري. لټون هم دا رزر ټینګار کړی دا خرڅلاو د رسمي بولۍ له لارې او د کورنیو او بهرنیو سوداګرو په شتون کې په قانوني او شفافه توګه ترسره شوی دی. او د یمن د وسلوالو ځواکونو ویندوی د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې د سیونیستي رژیم د اهدافو پر ضد د یمن د پوځ د څلورو پوځي عملیاتو خبر ورکړ. المسیره خبری چینل نن سهار راپور ورکړی د یمن د پوځ ویندوی جنرال یحیی سری په یوه بیان کې ویلی دی د یمن د وسلوالو ځواکونو توغندوی یونټ د یافا یعنی تل ابیب په نیواکي سیمې کې د اللد یعنی بن ګورین هوایي ډګر د فلسطین دو ډوله له غږه تیز بالستیک توغندیو سره په نښه کړی دی. هغه دغه راز ویلي دا عملیات په بشپړ بریالیتوب سره ترسره شوي او خپلو موخو ته رسیدلی دي چې په نتیجه کې میلیونونه سیونیستي نیواګر پناه ځایونو ته وتښتېدل او د بن ګورین هوایي ډګر هم فعالیتونه په ټپه درېدلی دي. دا و د دې مهال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم خپله سیاسي تبصره دراورو چې د وړ ډلې د خبرو اترو غوښتنې ته د ایران د کوټلی ځواب په باب ده. د وډلې د هیوادونو خارجه وزیرانو له ایران سره د اټومي خبرو اترو له سره پیلې ده او د تهران د اټومي پروګرام په باب جامع او پایدارې موافقې ته د رسېدا غوښته کړې ده. په هغې ګډې بیانیې کې چې د کینیډا حکومت خپره کړې ده ویل شوي دي له کینیډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، انګلستان او امریکا څخه جوړې د وډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د او د اروپا اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤلې کاین کلاس د روان میلادي کال د جون په 25مه نیټه د هالند په هیګ کې غونډه کړې او د لویدیزي آسیا سیمې د وروستیو بدلونونو په باب یې د نظر تبادله کړې ده. په دغې اعلامیې کې هغوی د ایران او د اسرائیلو ترمنځ له اوربند څخه په ملاتړ باندې ټینګار سره ادا کړې ده. د ایران اسلامي جمهوریت باید هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي او له ایران یې غوښتي چې د یورانیمو د بډایولو د نه توجیه وړ فعالیتونو له سره پیلولو دی ډډه وکړي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران اسلامي جمهوریت تل د اټومي وسلو د جوړولو په اړه اداګانې بې اساسه او بې بنسټه بللي او دروغې ګڼلې دي. وډلې د خپلې اعلامیې په دوام کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د سیف ګاردز له ژمنو سره سم له اټومي اژانس سره د ایران د سمدستي ملګرتیا غوښته هم کړي او دغه راز ټینګار کړی چې ایران باید د خپلو ټولو اټومي موادو په باب د حقیقت د معلومولو اطلاعات ورکړي او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د پلټونکو د لاسرسي اسانتیاوې دې برابرې کړي. په دغه اعلامیې کې یو د پام وړ ټکی په ایران باندې د امریکا او سیونیست رژیم د تیریو په باب چوپتیا ده. په داسې حال کې چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس تر څارنې لاندې د ایران په سولیزو اټومي مرکزونو باندې حملې شوې دي. د ایران د بندنیو چارو وزیر عباس عراقچی د امریکا له سی بی ایس ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې په روانه اونۍ کې د خبرو اترو له سره پیلې ده د احتمال په باب د ډونالډ ټرمپ د اداګانو په حکله ویلي دومره زر به خبرې اترې له سره پیل نه شي. عباس عراقچی ویلي دي خبرو اترو ته د بیرته ستنېدا په باب د فیصلې د ترسره کولو لپاره باید ډاډ ترلاسه کړو چې امریکا یو ځل بیا د خبرو اترو په وخت په ایران باندې فوجي بریدونه ونه کړي. دغه ملاحظاتو ته په پام سره اوس زیات وخته ضرورت لرو. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې ټیکنالوژي او د یورانیمو د بډایولو ټیکنالوژي په بمباریو سره له منځه نه ځي ویلي دي د ایران سولیز اټومي پروګرام په ملي عزت او افتخار بدل شوی دی. د ایران خارجه وزیر دغه راز د ایران د اټومي تاسیساتو د تباه کېدا په باب د امریکا ایدیا ته ادعا ته په جواب کې وویل هیڅوک ټیکنالوژي او د یورانیمو د پخولو ټیکنالوژي په فوجي حمله سره نشي تباه کولی. کچیر اراده وکړو او دا ډول اراده شته هم چې یو ځل بیا په اټومي صنعت کې پرمختګ وکړو، نو جوګه به وو چې په چټکۍ سره رسیدلي تاوانونه او له لاسه ورکړل شوي وخت جبران کړو. حاضر دمه ایران له امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو اترو دوام ته هیڅ ګروهنه نه لري. دغه دریز د څو اساسي دلیلونو په اساس بڼه موندلې ده. ایران باور دی امریکا له خبرو اترو د اختلافاتو د حل کولو لپاره نه، بلکې د دباو د زیاتولو لپاره د یو اړم په توګه ورڅخه استفاده کوي. حتی د ورستیو غیر مستقیمو خبرو اترو په وخت امریکا د ایران په ضد بایکټونه زیات کړي او پوځي اقدامات هم کړي دي. دغه کړچارونه سبب شوی ایران دغه نتیجې ته ورسیږي چې په اوسنیو شرایطو کې به خبرې اترې یوازې د یو اړخیز امتیاز ورکولو سبب شي. د ایران اسلامي جمهوریت تر هغه وخته چې امریکا د بې ثباتۍ د رامنځته کوونکو اقداماتو د بندولو او د بایکاټونو د لغوه کولو په شمول په خپل کرغړن کړچار کې محسوس بدلون رانوستل شي، خی نیغ په نیغه خبرو اترو ته هیڅ ګروهنه نه لري. د ایران او د امریکا ترمنځ په راتلونکي کې هر ډول خبرې اترې به احتمالا په غیر مستقیم ډول او د لیکل شویو موافقو په شان په پیاوړي تضمیني مکانیزمونو سره ترسره شي چې د امریکا د ژمنو د ماتولو د تکرار مخه ونیسي. امریکا او متحدان یې لومړی باید د بایکاټونو د لغوه کولو په شان په تیرو ژمنو باندې عمل وکړي او د ایران په سوله ایزو اټومي مرکزونو باندې د حملو په شان د لمسوونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د ضمانت ورکړي. د ایران اوسنی دریځ ښودنه کوي چې د امریکا د کړچار له بدلېدا او د عملي تضمینونو له ورکولو پرته اټومي خبرو اترو ته بیرته ورستنېدل هیڅ امکان نه لري. د ایران اسلامي جمهوریت غوره ګڼي چې د اعتماد جوړونې د فضا تر رامنځته کېدا پورې له امریکا سره له نیغ په نیغه خبرو اترو ډډه وکړي او د شرایطو د بدلېدا په بڼه کې به د غیر مستقیمو خبرو اترو په باب غور او ارزونې وکړي. دا تهران د تهران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساته سهرنې پښتو خبرونه اورئ.
حسینی قرزنگ
او د کربلا غمیزه
ډیرو ګران عزیزانو د اوس د دې لړۍ په یو بل پروګرام سره زبیات
او زه دورانه
ستاسو ګران اوریدونکو په خدمت کې یو چې د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام د ملګرو په اړه د ځانګړو مطالبو پنځمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د دې پروګرام تر پای پورې زموږ سره واوسئ.
زلن سړی توپ شو چې بتل وو پسلګو کې چا بلی ډیوې کړې د زمیر په اننګو کې خکاری د سفین غندې صحرا د کربلانن بیا څه قرآنونه اوچت شوي په نیزو کې باخته د اسلام یې چې سپرلې د دوام راوړ ویرا د فنا د خزان چرته په غونچو کې عزیزانو په کربلا کې د حسین ابن علی علیه السلام په ملګرو کې د هر عمر هر رنگ او هر سنف کسان لیدل کیږي. د حبیب ابن مظاهر پشان بوډا، د مسلم بن او سجه پشان زلمی، ځوانان، خزه، ماشومان، تور پوستی او سپین پوستی، د حسین ابن علی علیه السلام مخلص او زاړه شیعیان، او د زهیر بن قین بجلی عثماني مسلک پشان زنی کسان، او د غراز د وهب بن عبدالله کلبی پشان زنی کسان چې عیسایان وو او مسلمان شوی، او د پتنګانو پشان د امام حسین علیه السلام د وجود گیر چا پیرا راټول شوی او شهیدان شول.
د اسلام په تاریخ کې د جهاد صحنه او ډګرونه ډیر دي، خو هغه څه چې دغه صحنه او ډګرونه تل ژوند کړي دي له دنیوي هدفونو او مقصدونو د دغه حرکت خالصتوب دی. د پیړیو او وختونو په اوږدو کې د عاشورا د غورځنګ د تل پاتې کېدو یو تر ټولو مهم عامل اخلاص دی. اخلاص یعنی په ټولو نیکو کارونو او اعمالو کې د خدای لپاره د عمل او د نیت او تفکر خالص کول، او خدایي خالص انګیزه او هدف د هغه اعمالو ته ارزښت ورکون کیدی، او هغه کارونه چې د ریا لپاره وي نه ثواب لري او نه تلپاتې دي او نه هیڅ ارزښت لري. شیطان د خدای پاک جلاله شانهو په وړاندې د هغه په عزت او عظمت سوګند پورته کړ چې ټول بنی آدم به بیلار کړي، خو کله چې د مخلصو انسانانو او د هغوی د خدایي او خالصانه اعمالو خبره شوه، نو شیطان خپل ناهیلي وښودله او شاته تګ یې وکړ او وی ویل زه د هغوی د بیلار کولو او غافل ساتلو هیڅ قدرت او سلطه نه لرم. اخلاص د ایمان لرونکو کسانو په وجود او اعمالو کې د یو پیاوړی خند پشان دی چې هیڅ شیطان او شیطان صفته سړی هغه ته د نفوس کولو او له هغه د تیرېدا قدرت نه لري.
د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو اخلاص د عاشورا د غورځنګ یو تر ټولو مهم او تلپاتې عامل دی. امام حسین علیه السلام او د هغه ملګرو د خدای رضا او خوخه پرته د بل هیڅ شي فکر نکاوه. د حسین ابن علی ملګرو دغه هدف ته د رسیدو لپاره په الهی دند لا عمل کولو او د دند لا تر سره کولو پرته په خپل انګیزو کې هیڅ ډول ځان منمی، مقام غوښتنه، واغوښتنه او د دنیا غوښتنه په شمول هیڅ عامل تلاره نه دا ورکړي. کله چې امام حسین علیه السلام فیصله وکړه چې لمکه د عراق په لور روان شي، نو لروانې دو مخکې د خپل کورنۍ ملګرو او د هغو کسانو په ټول کې چې په مکه کې د هغه حضرت د استوګنې په وخت له هغه سره یو ځای شوی وو خطبه ولوستله او وی فرمایل اوس په تاسو کې هر یو چې چمتو دی زما په لار کې ل خپلې وینې تیر شي او خپل ځوان د خدای پاک د نږدې کېدو په لار کې قرباني کړي، نو لما سره په سفر کې دی ملګری شي. د حسین ابن علی علیه السلام دغه بننه له جغرافیه او تاریخ ور اخوا وا. هر څوک چې غواړي له حسین سره په سفر کې ملګری شي، باید هر هغه څه چې لري د خدای پاک او د دین د انساني ټولنې په لار کې قربان کړي.
جانے سارا ناسوی یار پنکا مجلے دم شکو شکان خون کا سکو سر لسرو شندولی ست بیا مون
د حسین بن علی علیه السلام په د خالصانه حرکت کې ناخالص کسان په لومړیو او دغه راز د کربلا د لارې د سفر په وخت جلا شول. د سفر په اوږدو کې په تیره بیا هغه وخت چې د مسلم بن عقیل د وژل کېدا خبر د حضرت امام حسین علیه السلام کاروان ته ورسید، ډیر کسان چې د خپلو مادي ګټو او د واک د ترلاسه کولو لپاره له حسین بن علی علیه السلام سره په سفر روان وو تیت پراک شول او یوازې خالص کسان پات شول. په دغو خالصو کسانو کې یو تن جون بن هوای دی. جون بن هوای د ابوذر غفاری غلام وو. البته د دغه غلام د ژوند پاک له زیات اطلاعات نشته، ځکه چې اصولا هیڅ چا د غلامانو ژوند ته پام نه کاوه. هغه څه چې د جون بن هوای په اړه ویل شوي دي دا دی چې هغه د افریقا تورپوستی وو. حضرت امام علی علیه السلام جون بن هوای له فضل بن عباس بن عبدالمطلب څخه په پیسو اخیستی وو او ابوذر غفاری ته یې ډالۍ کړې وو. ابوذر غفاری د عثمان په حکومت کې د هغو اعتراضونو په خاطر چې د هغه د حکومت په څرنګوالي یې لرل په ډېر مظلومیت سره ربزه سیمې ته جلاوطن شو. جون بن هوای په دغه جلاوطنۍ کې له ابوذر غفاری سره یو ځای شو. د ابوذر غفاری په مړینې سره جون بن هوای مدینې ته ورستون شو او په خپله خوښه د امام حسن علیه السلام کور ته ورغی او د هغه حضرت له شهادت وروسته د امام حسین علیه السلام کور ته ورغی. جون بن هوای په هر ځای کې له حضرت امام حسین علیه السلام سره یو ځای وو.
د عاشورا پښوا د حضرت امام حسین علیه السلام ملګری په خلوص سره د هغه حضرت غیر چا پیر راغون شوی وو. امام حسین علیه السلام دغه اخیری شپه یو فرصت ترلاسه کړ چې ل خپل محبوب خدای سره د راز و نیاز پترس کې د خپل ملګرو لپاره د انتخاب لار خلاصه پریږدي. امام حسین په ډیر سراحت سره سبا ورځ انزور کړه او وی فرمایل هر څوک چې غواړي لاړ دی شي د شپې لتیارې د ګټه وکړي. امام یو ځل بیا دغه خبره تکرار کړه چې سبا د شهادت ورځ ده. خو د امام حسین علیه السلام خالص ملګرو لتللو ډډه وکړه. وی ویل مونږ هیڅکله تا یوازې نه پرېږدو او له دغه ټاټوبي نه ځو. آیا دا خبره به سمه وي چې مونږ تا یوازې پرېږدو په داسې حال کې چې دښمن تاسو کلا بند کړی یې؟ د حسین ابن علی علیه السلام یو ملګری وویل کچرې پوهېدلې چې ستا په لاره کې وجل شوی او بیا را ژوندی کېږم او په داسې حال کې چې ژوندی یم زما بدن په اور کې سوځوي او اویا ځله ما په اور کې سوځوي بیا به هم ستاسو له مرستې لاس وانخلم. د حسین ابن علی بل ملګری وویل قسم مو دی په خدای وی زه غواړم چې ستا په لاره کې ووجل شم او بیا ژوندی شم او دغه کار زر ځله تکرار شي او خدای په دې ډول تا او ستا کورنۍ د دښمن له شره خوندي وساتي. د حسین ابن علی علیه السلام یو بل ملګری هغه حضرت ته مخ واړه او ورته وویل کچر زه وغواړم ژوندی پاتې شم او لتا جدا شم نو څومره ښه خبره ده چې ژوندی یم او وحشي زناور مې وخوري. امام حسین علیه السلام د خپل خالصانه ملګرو د خبرو لاورې دوورسته هغوی ته د شهادت د مقام زیری ورکړ. د حضرت امام حسین علیه السلام ملګرو هم د هغه حضرت د دغه خبر په اوریدو سره وویل الحمدلله الذی اکرمنا بنصرتک وشرفنا بالقتل معک او لا ترضى ان تكون معک فی درجتک یا ابن بنت رسول الله. د خدای پاک مننه کوو چې مونږ ته یې ستا د ملګرتیا په خاطر عزت راکړ او مونږ ته یې د شهادت په وسیله له تا سره د ملګرتیا شرف راکړ. اے د خدای د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د لور زویا، آیا ته نه غواړې چې مونږ هم له تا سره په جنت کې یو ځای وو؟
دغه خبرو وروسته حضرت امام حسین علیه السلام خپل خیمه ته ورستون شو. د امام په ملګرو کې یوازې جون بن هوی له حضرت امام حسین علیه السلام سره یو ځای خیمه ته ورغی. جون بن هوی چې د وسلو په جوړولو کې استاد وو او د جنگی شانو په مرمت کولو کې مهارت درلود، د حضرت امام حسین علیه السلام د توري په اصلاح او سمولو بوخت شو. له حضرت امام سجاد علیه السلام څخه نقل شوی دی چې جون بن هویز ما د پلار حضرت امام حسین علیه السلام په خیمه کې د هغه د توري په اصلاح او سمولو بوخت وو او زما پلار دغه شیرونه ویل چې ژباړه یې داسې ده: ای دنیا، افسوس دی د ستا په دوستۍ چې ډیر دوستان او ملګری سهار وخت او د شپې په وخت مرکوي او هیڅکله د هغوی د زړه د بیچارګۍ آواز ته پام نه کوي. په تحقیق سره چې کارونه لوی خدای پاک ته وسپارئ او هر ژوندی سړی مجبوره دی چې په دې لاره لاړ شي، یعنې هر ژوندی انسان مړ کیږي. د دغو شعرونو په اورېدو سره پوه شوم چې زموږ د ستر امتحان وخت را رسېدلی دی. خو ترور مې زینب سلام الله علیها چې کله د امام حسین علیه السلام غږ واورید نو خیمې ته ننوتله او ویې ویل: ای کاش چې ستا خور زینب مړه وای او دغه حالت یې نه لیدلی. ته به وایې چې نن ورځ د خپلې مور فاطمه زهرا سلام الله علیها، د خپل پلار علی مرتضی او د خپل ورور حسن مشتبه د لاسه ورکولو کتونکی یم. ای د تیرو خلکو یادګاره او ای د پاتې کسانو پناه. زما پلار هغه آرام کړه او ورته وفرمایل: له خدای پاک جل اعلی شانهو څخه صبر او قرار وغواړه او پوه شه چې په ځمکې ټول اوسیدونکي مري او د آسمان په خاوندانو کې هم څوک نه پاتې کیږي. ټول موجودات به له منځه لاړ شي، خو یوازې لوی خدای جل اعلی شانهو به تل پاتې وي. نو اوس په موږ او په ټولو مسلمانانو واجب ده د خدای پاک ران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خپله بیلګه وګرځوو. جون بن هوی په قراره او غلي ډول دغه صحنه لیدله.
امام حسین علیه السلام چې بیا بیا یې د خیمو گیر چاپیره حالات څېړل، دا ځل د میدان په څنګ کې ودرید. جون بن هوی مخې ته راغی او وی ویل: ای زما مولا، آیا اجازه را کوي چې میدان ته لاړ شم؟ زه غواړم خپل ځان په تاسو قربان کړم. خو امام حسین علیه السلام ځواب ورکړ چې: ای جون بن هوی، خدای پاک دې تا ته خپل انعام درکړي. ته لما سره راغلې، د سفر کړاو دې وزغمو، زما ملګری وې او ډیر کړاوونه دې وزغمل، خو اوس ستون شه. د جون بن هوی په سترګو کې اوښکې راغلې، د هغه بدن ولړزېد او په لړزان د غږ یې وویل: ای څښتنه، د پیغمبر ګرانه، په خوشحالیو کې له تا سره وم او اوس د زیاتو سختیو په وخت تا یوازې پرېږدم. امام حسین علیه السلام د جون بن هوی په اوږو لاس کېښود او له مینې په ډکې خندا سره یې هغه ته میدان ته د تللو اجازه ورکړه. جون بن هوی امام حسین علیه السلام ته په مخ اړولو سره وویل: ای آقا، دعا راته وکړه چې له شهادت وروسته بریالی شم او زما بدن خوشبوی وکړي. هیڅوک نه پوهیږي چې جون بن هوی ولې دغه غوښتنه ولرله، خو هر څه چې دي دا د هغه یوازینۍ غوښتنه ده. جون بن هوی میدان ته لاړ، توره یې ووهله او داسې رجز یې ولوسته. گناهګاران د دغه تورپوستي د تیری توري گزارونه څرنګه ویني چې په لاس او ژبې سره د پیغمبر د بچیانو دفاع کوم، د محشر ورځې ته د ورننوتلو په ورځ د جنت هیله لرم.
Thank you. افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونه درنو او محترم قدرمنو اوریدونکو از مر سلامونه ومنه او سم د خبرونه په دې شپو کې زفاطمی لخبل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شویم چې افغانستان او پاکستان په تیرونه کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
قدر من اوریدونکو له جذبې او احساس څخه ډکه مانوي فضا کې د هرات کلتوري ځوانان د بیرغونو او بینرونو په پورته کولو او د خار په تورو ټوټو پوښلو سره خپل زړونه د محرم میاشتې د ړومبۍ لسیزې د ماتم او آزادارۍ لپاره چمتو کوي، څو د امام حسین علیه السلام یاد او نوم په وفادارۍ او مینې سره ژوندی وساتي. د محرم د میاشتې له پیل سره سم د افغانستان د هرات ولایت خلک په ځانګړي لیوالتیا او عقیدې سره د ماتم مراسم ترسره کوي. د دې ولایت کلتوري ځوانانو په ټول ښار کې د تورو بیرغونو او بینرونو په پورته کولو، په سړکونو او کوڅو په تورو ټوټو پوښلو او د ساقاخانو په جوړولو سره په ښار کې یوه معنوي او ماتمي فضا خپره کړې ده. دا مراسم چې د حضرت امام حسین علیه السلام او د کربلا د شهیدانو په یاد کې ترسره کیږي، هر کال د خلکو په پراخ شتون او لوی شان سره لمانځل کیږي. په کابل کې هم د ایران سفیر علی رضا بیگدلی او ورسره مل پلاوی د هرات او بیا د خراسان رضوی ولایت تایباد ولسوالۍ ته په سفر کولو سره له والی د اتباعو د چارو له عمومي رئیس او د تایباد له ولسوال سره لیدنه او خبرې ترې وکړي. په دغو کتنو کې د ایران د ډیپلوماټیک پلاوی غړو د دو غارونو او اسلام قلعه پوله د ایران او افغانستان اړیکو کې یو له مهمو لارو څخه وبلله او د سوداګریزو همکاریو د پراختیا او د اتباعو د تګ راتګ د اسانه کولو لپاره د ډیرو اسانتیاو غوښتنه وکړه. خاغلی بیگدلی د دو غارون پول اقتصادي وړتیا ته په اشاره سره د سوداګرۍ او سرحدي بهیرونو د ښه کولو لپاره د مسؤولو ادارو ترمنځ په لا زیاتې همغږۍ باندې ټینګار وکړ. په کابل کې د ایران سفیر همدارنګه د سرحدي زیربناو د پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو د اتباعو د قانوني تګ راتګ د ګړندي کولو غوښتنه هم وکړه. په دغه ناسته کې د ایران د خراسان رضوی ولایت چارواکو هم د سرحدي همکارۍ پراخولو، د زیربناو پراختیا او د سوداګرۍ او د وګړو د تګ راتګ اسانتیاو لپاره د ولایت چمتووالی اعلان کړ. د دوغارون پوله چې د ایران له ختیځو پولو څخه ده، د ایران او افغانستان ترمنځ په اقتصادي او انساني تبادلو کې ستراتیژیک رول لوبوي. د ایران د اسلامي جمهوریت پلاوی چې مشرۍ په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی کوله، د جمعې په ورځ هرات ولایت ته ورسېده. دغه سفر له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب او ورورولیزو اړیکو پیاوړي کولو په موخه د ایران د ډیپلوماټیکو هلو ځلو یوه برخه وه چې ترسره شوه.
د افغانستان د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل ایران د اسرایلی رژیم په وړاندې د جګړې ګټونکی و. د افغانستان د سرپرست حکومت ویان زیاته کړه، هیله لرو چې په غزه او فلسطین کې هم جګړه پای ته ورسیږي او اسرایلی رژیم چې په دومره بې شرمۍ سره د ښځو او ماشومانو په وژنو لاس پورې کوي له دغه جنایتونو څخه یې لاس لنډ شي. د طالبانو دغه چارواکي همدارنګه وویل په سیمه کې ځینې هیوادونه مسؤلیت لري، دوی باید ټول په اتفاق سره پریکړه وکړي چې په غزه او ټول فلسطین کې جګړه باید ودرول شي او نسل وژنه او تیری باید پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په چارو کې د مالیزیا له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې له مالیزیا سره د سیاسي، اقتصادي او کلتوري همکاریو د زیاتوالي په اړه د خبرو اترو ترڅنګ ویل چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې اعلان وکړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د افغانستان په چارو کې د مالیزیا د ځانګړي استازي داتو احمد اعظم په مشرۍ یو پلاوی په کابل کې سره لیدنه او خبرې اترې وکړې. د دې اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي او اقتصادي بدلونونو او د کابل او کوالالمپور ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په لارو چارو بحث وشو. دواړو خواوو هیله څرګنده کړه چې دا اړیکې به په د افغانستان او مالیزیا ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د ژورو او پراخو ملګرتیاو لپاره لاره هواره کړي. د روسیې د چارواکو لخوا په افغانستان کې د داعش د احتمالي ګواښونو په اړه له څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دا ترهګره ډله نور په افغانستان کې ځای نه لري او فعالیتونه یې په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت وویل داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې او په دې هیواد کې هیڅ ډول منظم فعالیتونه نه لري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک د افراطیت مخالف دي او د کابل اوسنی حکومت هم د امنیت د تأمین لپاره جدي اقدامات ترسره کړی دی. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزیر آندری بولوسوف د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرداری ورکړ چې له لویدیځې آسیا څخه افغانستان ته د وسلوالو د ننوتلو بهیر دوام لري او په دې هیواد کې د ترهګریزو ایډیالوجیو خپرېدل په سیمه کې د ناامنۍ او ترهګریزو ګواښونو اصلي سرچینه ګڼل کېږي.
د تهران رادیو مینوالو د پروګرام په دوام کې به د پاکستان حالاتو ته کتنه وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د ایران د اټومي تاسیساتو باندې د امریکې وروستیو بریدونو ته په اشاره سره وویل په دې اړه روښانه دریز لرو او د دې بریدونو د غندلو لپاره مو یوه کلکه اعلامیه خپره کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه پاکستان وړاندوینه کړې وه چې ایران به د دې بریدونو په وړاندې غلی پاتې نشي، نو په قطر کې د امریکې اډه په نښه کړه او په عزت او اقتدار سره یې عمل وکړ. د پاکستان خارجه وزیر همداراز وویل په داسې حالاتو کې چې نړیوال بحرانونه زیات شوي دي، هیوادونه باید د لنډمهاله مصلحتونو پر بنسټ نه بلکې د اخلاقي اصولو او نړیوالو قوانینو په بنیاد دریځ نیونه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر هم په سیمه کې وروستیو بدلونونو او د ایران او صهیونیستي رژیم ترمنځ شخړو ته په اشاره سره د ایران په وړاندې ملاتړ دریځ غوره کړ. ویل ایران په ځلیدو سره د دښمن په وړاندې ودرېده. خواجه آصف د دې کړکیچ په اداره کولو کې د ایرانی ملت په زړورتیا باندې په ټینګار سره زیاته کړه د ایران خلکو او حکومت له دښمن سره په مبارزه کې د هغوی د زړورتیا ستاینه کوم. د پاکستان دفاع وزیر همدارنګه وویل مسلمانانو په دې وروستیو ورځو کې دوه مهمې بریاوې ترلاسه کړې دي. دا دوه ګونې بریاوې د اسلامي نړۍ د بریا یوه څرګنده نښه ده. پاکستان د بین البراعظمي اټومي خولې وړونکي بالستیک توغندي جوړولو په حال کې دی چې کولی شي د امریکا خاوره هم په نښه کړي. دا بدلون چې د می په میاشت کې د هند سندور عملیاتو په پایله کې ګړندی شوی په واشنگټن کې جدي اندېښنې راپورته کړي دي. د سندور عملیات د پاکستان په زیربناو باندې د هند پوځي برید و. دا ښکاري چې د پاکستان د توغندویزو پروګرام د پراختیا لپاره یوه انګیزه ده. بین البراعظمي بالستیک توغندي هغه وسلې دي چې له 5.5 کیلومترو څخه ډېر لره واټن وهي چې معمولا د اټومي خولې وړلو لپاره هم ډیزاینېږي. د پاکستان پر توغندیز ستراتیژي کې دا بدلون کولی شي لدې هیواد سره د امریکې اړیکې په بنسټیز ډول بدل کړي، ځکه چې واشنگټن هیڅکله له هغه هیواد سره چې د امریکې خاورې ته د توغندیو د توغولو وړتیا ولري دوستانه اړیکې نه لري.
او د پاکستان مالیه وزارت اعلان وکړ چې د چین حکومت پاکستان ته 3.4 میلیارد ډالر سوداګریز پور ورکړي او د دې پور سره موافقه کړې ده. له دې مقدار پیسو څخه 2.1 میلیارد ډالر په تیرو 3 کلونو کې د پاکستان د مرکزی بانک په حساب کې پاتې وو او اوس بیا ځلې تمدید شوي دي. همدارنګه یو بل 1.3 میلیارد ډالر پور چې اسلام آباد 2 میاشتې مخکې بیرته ادا کړی وو د دې هیواد لپاره بیا تمویل شوی دی. پاکستان د لویدیځ آسیا له سوداګریزو بانکونو څخه 1 میلیارد ډالر پور او 1500 میلیون ډالر له څو اړخیزو مالی سرچینو څخه ترلاسه کړی دی. د پیسو له نړیوال صندوق سره د یوې موافقې له مخې د پاکستان حکومت اړ وو چې د 2015 میلادي کال تر پایه پورې د خپل بهرنی اسعارو زیرمې له 14 میلیارد ډالرو څخه زیاتې کړي. د چین پورونو په ځانګړې توګه د دې هدف په ترلاسه کولو کې مهم رول لوبولی دی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د پیسو نړیوال صندوق د 5 میلیارد ډالرو مالی مرستې پروګرام لاندې د جوړښتي اصلاحاتو په پلي کولو سره د دې هیواد اقتصاد نسبي ثبات ترلاسه کړی دی.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د حالاتو د څېړنې 19 پروګرام مو اوریدو. په دې هیله چې ستاسو د پام خوښي وړ ګرځېدلې وي نو په همدې ځای اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։